السلام علیکم، ستړي مشه ز صفی الله ستنګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم. پایل په مهم خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت خبرداري ورکړی چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو باندې د ماشومانو حقونه له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. ریچارډ بنت د پاکستان پلاور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال ویلي دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجې او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته یې ماشومان له ډېرو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي دي. ملګرو ملتونو د 2015 کال په اکتوبر او نومبر کې د پرزیدلي جمهوري نظام د لږ تر لږه 14 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي، په همدې موده کې د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیونو لږ تر لږه 28 او له هغوی سره د ناوړه چلند و موارد ثبت کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پخوانیو پوځیانو د وژنو، نیونو او شکنجو اړوند راپورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي ښاغلی نتانیاهو به له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا او ایران استازیو تیره جمعه په عمان کې مذاکرات وکړل. ولسمشر ترامپ تیره جمعه وویل تهران د یو توافق په لټه کې دی، خو ګواښ یې وکړ چې که توافق ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی ویلي دي له امریکا سره مذاکرات به دوام وکړي، خو خبرداری ورکړی چې د واشنگتن د برید په صورت کې به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه شي. د ګډو رزمی ورزشونو یا ام ام ای لوبغاړو فرید بشارات او ورور یې جاوید بشارات تیره شپه د یو اف سی د مشهور سازمان په چوکاټ کې خپلې لوبې وګټلې. فرید بشارات له برازیلي لوبغاړي جیان ماتسوموتو سره مخ و چې وتوانید په دریو راوندونو کې هغه ته د نمرو په توپیر باندې ماته ورکړي. دا د فرید بشارت د حرفه‌ای رزمی لوبو 15مه بریا وه. هغه 15 لوبې کړې او ټولې یې ګټلې دي. یوازې شپږ یې پرله پسې په یو اف سی کې د بریا ریکارډ دی. همدارنګه جاوید بشارت بیا له مکسیکوي لوبغاړي جیانی وازکیز سره مخ و چې وتوانید د پریکړې په اساس هغه ته ماته ورکړي. جاوید بشارت 10 لوبې کړي چې 15 یې ګټلې او 2 یې بایللې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو وریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږو لوبغاړو په زیان یې نیوزیلند ته د 133 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دغه هدف په 13 اوور کې پوره کړ. د 2026 کال د شلو وریز کرکټ نړیوال جام لوبې په هند او سریلانکا کې پیل شوې دي. افغانستان په ډی ګروپ کې له نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا سره مخ دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل او مطالبه لوستلی شئ. ریچارډ بنت خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول د ماشومانو حقونه له جدي ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت خبرو چې په افغانستان کې د یوې نجلۍ د ویډیو خپرېدو چې جبري اعتراف ترې اخیستل شوی دی ګڼ غبرګونونه پارولی دي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو. اول مطلب ده، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو باندې د ماشومانو حقونه له جدي ګواښ سره مخ کړي. ریچارډ بنت د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال وویل دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجې او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډېرو حقونو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له بېلابېلو هیوادونو له دې ډلې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او بیړنۍ ستنېدنه په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره جدي او نه جبرانېدونکي بشري پایلې لري. ریچارډ بینټ د اسما جانګیر په نوم کانفرنس کې چې شنبه د 23 د پاکستان په لاهور کې جوړ شوی و ویل د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو لمخې هر پریکړه چې له ماشومانو سره تړاو لري باید د ماشومانو د غوړه ګټو د اصل پر بنسټ وشي، هغه اصل چې د په باور د کډوالو د پراخستنې د نه په بهیر کې نه رعایت کیږي. دی وایي ماشومان له دې وضعیته سخت زیان ویني، ستنېدنې د هغوی زده کړې ګډوډوي، په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو او کار ته د ماشومانو د مخ کولو کچه لوړوي او د قاچاق او ناوړې ګټه اخیستنې ګواښونه هم ډېروي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تر هر ډول پریکړې مخکې باید د خطر کچا په انفرادي، عادلانه او اغیزمن ډول وارزول شي، په ځانګړي ډول په هغه مواردو کې چې اخراج کولای شي خلک د اټکل وړ او نه جبرانیدونکو بشري زیانونو سره مخ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له پاکستانه تر ستنېدو وروسته یې ژوند ګډوډ شوی. حمید الله چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په هلمند ولایت کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو لپاره د خنځی د درسي موادو د اخیستلو توان نه لري.
موږ د ځان ساتلو پیسې نه ستره سره چې ځانونه باندې وساتو، د مکتبو پیسې موږ د کوم خاکو چې ماشومان مکتب ته واچو. حالت زما دوا ځامونو مکتب وایله، تر څلرم پنځم سم پرې مکتب وایله، مدلته چې راوستلو مدل تر وځه غره کم پر کور ناشته، هیڅ مکتب متمم نه دی چولو وسه طاقت هم نه لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکو سناګل چې څو میاشتې مخکې له پاکستان ستون شوی و ویل اولادونه یې له زده کړو بے برخې دي.
ماشومان هم نه مکتب کې اچولي دي، نه ځي، په کورونو باندې ناست دي او مریض چا حالات کې دي، د دوا روپې نشته، د بچ شي روپې نشته، وضعیت خو ډېر خراب دی. د کور لپاره ځای نه لرو چې چار دیوالۍ ته کومه د چوپال به پکې جوړ کړو، هم ډېر باران راباندې خراب.
یو بل افغان کډوال چې له پاکستان کندهار ته ستون شوی او نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته ویل د سختو اقتصادي ستونزو او زده کړو د فرصت د نه شتون له امله اړ شوی چې خپله 15 کلنه لور یو سړی ته نکاح کړي. دوی وایي باید له پاکستان تر ایستل کېدو د مخه وخت ورکړل شوی وای، څو په سمه توګه خپل وطن ته د ستنېدو چمتووالی نیولې او د سرپنا په ګډون یې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي په اړه فکر کړی وي. په تیرو څو لسیزو کې میلیونونه افغانان د بیلابیلو دلایلو له امله پاکستان ته کډه شوي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه نور د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله دغه هیواد ته کډوال شول. خو د پاکستان حکومت د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پریکړه وکړه. دغه هیواد یوازې په تیر 2025 میلادي کال کې 1 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی او لاغه هیواد غوښتي و چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو سازمانونو او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران د افغان کډوالو اخراج غندلی او دای د کډوالو په وړاندې د دغو هیوادونو د نړیوالو ژمنو خلاف عمل بللی. دغه بنسټونو خبرداري ورکړې چې دا بهیر د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ او بشري ملاتړ کمزوري کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د یوې 14 کلنې نجلۍ چې د کار په لټه ځان د الکانو په څیر جوړ کړی د اعتراف ویډیو ګڼ خبرګونونه پاره ولیدي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د غنجلۍ لام د طالبانو په بند کې ده او د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ ویلي د یوې نجلۍ ویډیو اخیستل او هغه په ټولنیزو رسنیو خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقض څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه واړه نه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه ویډیو چې د تویرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي، یوه نجلۍ په یوه خونه کې د ویډیو ثبتونکي د پوښتنو په ځواب کې وایي دا یتیمه ده او د مجبوریت له مخې ځان د الکانو په څیر جوړ کړی څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بشري حقونو د فعالانو اتحاد دی وی 14 کلنې افغان انجلۍ چې د هلکانو جامع اغوستي د اعتراف د هغه ویډیو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې چې د دوی په ټکو د طالبانو لخوا خبره شوی. د دغه بنسټ په خبره د انجلۍ لا هم د طالبانو په بند کې ده، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په یوه اعلامیه کې چې یک شنبه د 19 خبره کړې ویلي د انجلۍ د سختې بېوزلۍ او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ له امله اړ شوي د هلکانو جامع استعمال کړي او په یو کافه کې کار وکړي. د اعلامیه پټکو د وینجلې ویډیو اخیستل او خبرول د رواني شکنجه او د انساني کرامت د نقص سرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو تر واک لاندې د دوی هر غړې د خلکو پر وړاندې هم د قاضي رول لوبوي او هم د سزا د پلي کوونکي. خو د اعلامیه پټکو دغه ډول کړنې تر قانون پلي کولو ډېرې د تختونې یرغمل نیونې او وحشت فضا د رامنځته کولو بڼه لري. دغه ویډیو چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي پکې یوې نجلۍ ښودل کېږي چې ویښتانې واړه کړي خولۍ یې په سر ده او د ځینو کسانو له لورې په یوه خونه کې کېنول شوي او ترې پوښتنې کېږي چې ولې ځان د هلکانو په څیر جوړ کړي. په ویډیو کې نجلۍ وایي د غور ولایت د اوسیدونکو د دولتیرو دریو کلونو راهیسې په یو کافي شاپ کې په میاشتنی ډول لوه نیولې تر لس زره افغانیو په بدل کې کار کاوه. خو دغه ویډیو د ثبت نیټه مهال او دا چې د چا لخوا ثبت شوې او خپره شوې څرګنده نه ده او ازادي راډیو په خپلواک ډول په دې اړه هیڅ ډول معلومات نشي تاییدولی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو هم د دې ویډیو په اړه خبرګونونه ښودلي او دا د هر ډول انساني کرامت خلاف کړنه بللې. یو شمیر مېرمنې وایي د دغه ډول ویډیوګانو خپرول د دوی ترمنځ ویره دومره زیاتوي چې ان له کوره نشي وتلی. د پلازمینې کابل یوه اوسیدونکي چې د څلورو ماشومانو مور ده په خبرې مخکې په یو نه دولتي اداره کې دنده درلوده او اوس ان له ویرې له کوره نشي وتلی. دا چې نه غواړي نو می په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
حقي کار کې در بیرون
دا چې موږ نه د کار حق اخیستل شوی زوس نشم کولای چې اند خپل اولادونو لپاره نفقه پیدا کړم. دوی دوی لمرنه ارتیاوي هم نشم پوره کولای. دا غمیر منو لپاره چې کار او د زکو حق تر اخیستل شوی او د کورنۍ سرپرستان دي ډیر سخت ده. موږ اوس ان له کوره لوري نشو وتلای چې طالبان مو نه نیسی.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکو چې دی هم مخکې دنده لرله خو اوس په کور ناسته ده د نوم د نخ په لیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بلخ ولایت کې طالبان ډېر مونږه یې تنګ کړی یاستو. کاروبار ته نه پرېږدي چې بیرون وځو. همدغې له امله د اقتصادي وضعیت زموږ هیڅ ښه نه ده. موږ باندې ډېر قبضات دی او مشکلات مو ورځ په ورځ ډېریږي. ورځ په ورځ هر قوانین نوي نوي قوانین موږ باندې وضع کوي. موږ نه پرېږدي چې بهر لاړ شو او کاروبار وکړو. خپل د مشکلات د ژوند مشکلات اقتصادي مشکلاتونه هم رفع کړو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په یو شمېر دولتي او تقریبا په ټولو نادولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار کلک بندیز لګولې چې له امله یې ډېری هغه کورنۍ چې سرپرستانې مېرمنې وي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په خپل اعلامیه کې ویلي د ښځو په زده کړو او کار بندیز کورنۍ سختې بېوزله کړي او ډېر شمېر نجونې دې ته اړ کړي چې د خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو مسولیت په غاړه واخلي. له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ راپورونه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي روان 2018 کال په افغانستان کې 21 میلیونه ډیر کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د ځینو روغتیایي محصولاتو او سینګار توکو له کیفیته شکایت لري. دوی دا کوي چې په ځینو مواردو کې د دغو محصولاتو کارولو وروسته د دوی د پوستکي ستونزې او د ویښتو تویدل لا زیات شوي. دا ښځې او نجونې ټینګار کوي چې مسؤول ادارې باید د دغو محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څار ولري. ورباندې په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران وایي د سینګار او جلدي محصولاتو کیفیت د روغتیا لپاره مهم دی او که د دغو محصولاتو په تولید او عرضه کې روغتیایي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د بیلابیلو ناروغیو لامل به وګرځي. په دې اړه پام وکړي د فیروزی عزیز دی ریپورت.
د ان د هغه کمپنۍ او د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې څومره د مخ کې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونز سره مخ شو او پیسې هم خوسی ولاړې.
په توخ مخ کې د کابل کابل په دریم مکریان په مارکیټ کې د دلی او ایمل پښیم په نوم سره مثال ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلا امریکایي کمپنی والا و محصول هلته مې چې دا محصول اغوستو سمیتاری والا ته مې چې محصول به تسلیم وسی ځکه په لوړ قیمت یې اخلم او که اصلا وسی به ته به راولم توانو مې هغه ومنله نو کله چې ما محصول کور ته راوړو استفاده مې کو نو اصلا د ان د هغه کمپنی و دا محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلود هغه چې ما به تسمی سره والا ته یوړو خو هغوی اصلا منکر شو ترې
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه هم ادا کوي وایي چې دا توکي یو محصولات نه یوازې دا چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوی نه دي بلکې په خبره یې ورته یې بیلابیل جلدي ستونزې هم پیدا کړې دي
دغه د پوستکي ویښتانو شامپو کریمونه او دغه ریشتوکي چې دي دغه د کیفیت ستونزو په هغه کې که زه خپل تجربه ووایم ډېر ځله داسې توکي یا پیک وي یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروم سې ستونزې لکه د پوستکي خارش د وچوالی
دوی دا کوي چې له ځینو آرایشي محصولاتو نیولې تر اترو د پوستکي د بېلابېلو ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګانې ژیلونه تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالي مارکونه وي چې له کنټرول پرته بازار ته واردېږي او د دوی ستونزې یې دوه چنده کړې دي د کونړ ولایت اوسیدونکي شفیقي هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما هیله لټول دا ده چې مشکله دې ده چې کار او فعالیت وکړي یا په چا باندې پریشانی واسېږي که د پوستکي امراض په برخه کې او یا د دوا او درملو نورو بېلابېلو برخو کې لومړی باید ځان مطمئن کړي چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي که چېرته ګټه ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه د عایدمن وي چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دی وپیري له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام آریوبی ازادي راډیو ته وویل
یو شی د واخلی خو قیمتي د واخلی او با کیفیت د واخلی موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پر اطمینان ورکړی دا چې یا تاسو وی سي د جنس په کور کې استفاده کوي
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر لطفالله بها ازادي راډیو ته وویل
از محصولات بې کیفیت تقلبي او غیر استاندارد معمولا
دا بی کیفیت تقلبی او غیر ستاندرد محصولات کارول ډیر وخت جلد ویښتانو او نوکانو ته جدي زیانونه رسوي چې بیا یې درملنه خورا ګرانه وي لکه پوستکی شدید سوروالی التهابات خارښت سوځېدل او ځینې وخت مخ او سترګو پړسېدو او د پوستکي د وچېدو لامل شي دغه ډول بې کیفیته محصولات کارول مضر او دردناکو دانو د پوستکي د سوریو د بندېدو او قوي لکو سبب کېدای شي او حتی د جلد د محافظو برخو له منځه تلو او د جلدي سرطانونو د شدیدېدو لامل هم ګرځي
که څه هم له ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې د ښکلا او روغتیایي محصولاتو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود وو خو یو شمېر پیرودونکي په ځانګړي ډول ښځې وایي چې په دې وروستیو کې دغه هېواد کې خراب اقتصادي وضعیت او د دوی خپلو مالي ستونزو دې ته اړ کړي چې ارزانه او د ټیټ کیفیت لرونکي وارد شوي محصولات واخلي ځکه په خبره یې قیمتونو ته یوسه نه رسېږي هغه محصولات چې د روغتیا پالانو لخوا خورا خطرناک ګڼل کېږي د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام د نور او استاندارد د تفتیش ادارې افغانستان ته وارد شوي ډیری توکي څارل خو اوس روښانه نه ده چې دا څارنه په کومه کچه موجوده ده
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په خوست کې زرته نو هغه ځوانانو ته د کار وسایل ورکړل شول چې د کیسبونو شپږ میاشتنې دورې بشپړه کړې ده. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نږدې $200,000 په لګښت پلی شوی، 800 ځوانانو ته پکې د خیاطۍ او 200 نور ته د لبنیاتو دراټولولو او بازار ته د وړاندې کولو مهارتونه ورزده کړل شوی دي. هغه ځوانان چې په دغه پروګرام کې پر کیسبونو سنبال شوی په دغه مسله خوښو چې تر دې وروسته کولای شي په آزادانه ډول ځانونو ته کاروبار چمتو کړي او بوخت توسی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوانې علمی او کلتوري سازمان په مالی ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تن ځوانان چې مخکې وزګارو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامه منتظم محمد عثمان هاشمی مشال رادیو ته وویل
د موږ پروژه په خوست ولایت کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و او ټول زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوړو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړه.
په افغانستان کې چې اوسمهال د بیکاری کچل وړه ده، د ښځو او نارینه و لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاوو پوره کول مهم بلل کیږي. د یاد برنامه یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر به کورم او اوس مې د خرپوي زده کړه وکړې د خیاطۍ په برخه کې او د کوار مسل څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولای شو چې د دې په ذریعه خپل مسلک مخته بوزو او بیکاري له منځه یوسو او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقام پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډېری حقوق ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کې نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
همدې کورس کې ما شپږ میاشتې زده کړې ترسره کړې، اوس مهال زه خیاط شوم او موږ سره نن مرسته وکړه، اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نه پتا پیدا کړم. ما خپل هم مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مهال اوس کنکور امدګۍ امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړي چې هغه ورونه چې هغه عادت دا ګرځېدلې ده، معتدین ګرځېدلې دي، په 400 په مواد مخدرو هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګري کوي، د دې کار د کسب اهمیت ورته وخی ترسو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي وسرمایه وګرځي او د تاسو په کیسه مخایسته ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته په کتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینې او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملی کار مهم بلل کیږي، کوم چې تر پخوا ورته د افغان ځوانانو پاملرنه ډیره شوې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
په تورخم کې سوداګر وایي نږدې څلور میاشتې شوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټول لارې د دوه اړخیز تجارت په مخ تړل شوي. دوی ویلي نه یوازې سوداګر لویو تاوانو سره مخ دي، بلکې په تورخم کې ورسره په زرګونه مزدوران هم بیروزګاره شوي. د پاکستان او افغانستان کې د طالبان حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ تیر کال یعنی 2015 کې د اکتوبر په 11مه په پولو نښتې وشوي او د اکتوبر په 12مه ورسره د دواړو هیوادو ترمنځ ټول لارې وتړل شوي. سوداګر او مزدوران وایي په کار ده چې دوه اړخیز تجارت ژر تر ژره بیرته پیل شي. نور جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړل شوی دوه اړخیز تجارت بیا بحالۍ لپاره د وفاقي حکومت یو شمېر ادارو او چارواکو سره ملاقاتونه وکړل، خو تر اوسه څه مثبته نتیجه ور نکړه او د تورخم په شمول ټولې سرحدي لارې لا هم تړلې پرتې دي.
کو تر اوسه پورې نه په میټینګ کې موږ له چا داسې مثبت خبره را کړې ده چې په هغه کې څه یقین دهاني، او نه د میټینګونو پس د هغو ځایونو موږ ته څه نتیجه میلاو شوې چې سړی مطمئن شي چې مخکې به څه کیږي. د نقصاناتو چې کومه خبره ده هغه تقریبا د کالکولیشن نه اوس وتلې ده، ځکه چې هغې موکې سره د اکسپورټ تقریبا 2.5 میلیون USD یو میا حساب و او د امپورټ تقریبا 540 میلیون روپیز نقصان و یو میا. اوس موجوده وخت کې که زموږ د ترانسپورټر او عام تجار او غټ تجار او لیبر او داسې نور تجارت کوونکي ټول اړخونه راوخلو، نو زه یم چې دا حساب هغه حد کراس کړو چې د دې ازاله پر روان وخت کې ناممکنه ښکاري.
په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله ویل چې تورخم د دوی د ګټې یوازینی ذریعه وه، او چې کله نه پرې تجارت او ترانسپورټ بند شوی نو دوی ورسره بېروزګاره شوي دي.
نږدې څلور میاشتې وشوي چې پوله بنده ده، نو دې نه ډېر زیات خلک متاثره شوي دي. زرونه مزدوران دي چې په تورخم باندې بیکار کړه، ورسره که زموږ وګورو یو مزدوران نه ور سره موټر چلون کې چکم کې به داس پر لای وړي راوړي واړه موټر بیا از موږ ګورو دي سره غټ موټر متاثر شوی دی. غټ چکم لاره وي دا مودري دي کې کلندر او ډرې ور چي دي دا مزدوران دي دا متاثر شوی دی. او اوس کیسه صرف د تورخم او د لنډي کوتل یا د پېښور پورې پاتې نشو. که زمونږ وګورو په پنجاب کې چې کوم دیکانان دي هغه هم متاثره کړي دي، نو انتهایی زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. په کورو کې خوراکي توکي ختم شوي دي، دواړه قسمه متاثره شوي، یو ذهني خراب شو، یو چې مونږ وګورو ماشین ډېر سخت خراب شوي دي.
د خبر زلي یو مدني فعال اسرار احمد ویل چې په تورخم کې د کاروبار بندېدو په لنډ کوتل بازار هم اثر کړای او څوک پکې د سودا اخیستو توان نه لري.
کوسو ګوره بازارم مکمل خالی خالی ده، او بس خلک خدا سه جنیم نه زیات خلک پنجاب ته شو کار روزګار لپاره، او ډیرو ته کارونم نه میډوګی نو بیروزګاری حد نه زیات ده. نیمو نه زیات خلک زمونږ چې چانه اور قرضونه دغه کې خښی وی دي، او زیات تر کوسو ګوره نو ډیر بد حالات پدې کې صوبان شوري ځکه چې نشو دغه طرف ته توجه جوړه شوې ده. نو بس باډر خو دلته یو روزګار ځای او خلکو بپ کې او ټیمم پاسو روزګار بمو ژوند بمو خلک اور سره خو چکم با مالدار خلکو مطلب په بارډر کې بکم خلکو خو روزګارونه وبلاند خلکو لم پیسې او دا ور کول خېګړه بیکړای شو مو سخ پلم په بدالات کې دي. نو چکم پیسونه خو هم اوس وخت کې کمزوري دي، خپل روپۍ او دانشي پوره کولای او هم په قرضو دا باندې وخت تیری.
د تیر کال 2015 د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ په خواوشه 50 سرحدي پل باندې سخت نښتې شوې وي چې په نتیجه کې یو بل ته مرګ ژوبلا اړولې وه. ورپسې د اکتوبر په 12مه نیټه باندې د دواړو ملکونو ترمنځ ټولې سرحدي تجارتي لارې وتړل شوې. پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجود دي او هلته نه په پاکستان کې بریدونه پلانوي، او د تجارت پر مخ د پولو نه خلاصولو لامل د افغان طالبانو حکومت لخوا د دوی پر خاوره د وسلوالو پر ضد کاروایی نه کړل دي. خو بیا د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي چې خپل خاوره چاته د کومبل ملک پر ضد استعمال دو ته نه پرېږدي او وسلوال په پاکستان کې دننه موجود دي او بدمنی د دوی داخلي مسله ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ تیر کال 2015 په سپتمبر او نومبر میاشت کې لومړی په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو، خو د تجارتي لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي او دغې نه پس د دوی ترمنځ کومه بله رسمي غونډه نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.